په هنر جاج کې لوتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندی وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، او تر څو د غربت په تعطر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه در کړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تماشې چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل، یو ځوان انجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډیکلم شوی نظم واوري.
ژړا په دغې راشي، ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېره اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبت سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګي یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بیخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې د دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي، څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې خیل سره وړنه هم لري.
کندوز روسته کلونو کلونو برته خپل فرهنګي هویت اخستنه روان دي. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز وو، هغه مرکز چې لامدی زیبا خو شاو ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅه خوریدل. د شاعران مونږ یو د سمرا لوی لوی شاعران او لیکوان دي، مثلا استاد شکوندې، استاد پسرلی دي، شیرخان هم دي، یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال وو.
بل خو د دولت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غټي مخ په غوړېدو دي او مینوال هم څو برابر زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوي، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسم مشاعره ده چې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې له لورې په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو تر څنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهمو هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څیرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالونۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین دپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک تله د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده، یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یوه تراژدي په تیره شوې نه وي. زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل،
ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې، او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي، نو بینان د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده، واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده و چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم، او دا واقعا سخت خبره وه چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو، او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی چې دی کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کوو ما ته نقش توضیح کوو او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه من خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه، او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډرامه پخېده او ډرامه پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه ډیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم، ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته زورته وایم چې جالبه ده سمبر سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راسي، زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خو او فقط یو روپۍ وه، پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی دا ډېر بېچاره دی، وایي موږ هم بېچاره ګان یو کنه، وایي بچی دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه وایي مارکه خو یو روپۍ ورکه، وایي بچی دا دوګون دی، ښه د دې یو روپۍ ځان خوند ورکړو. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزنه لوبغاړي وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي، یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر وه، لوبغاړي وه، ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې، کوم کشته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي، نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه
سواد وو او د تیاتر په حق له تحصیلاتو چې هم بهر زمنګ دوستانو تحصیل کوي او هم نننه حتی زمنګ د فاکولټي رئیس په تیاتر کې ډاکټرا درلوده خدای بخلای ډاکټر فرحان په تیاتر کې ډاکټرا درلوده زمنګ په تیاتر کې لکه میمونه غزال استاد قادر فروخ استاد جلیا استاد فی فضلی استاد جان محمد پلار شبه دده احسان عتیل زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم خو زمنګ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې و لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراته دي لکه زه
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به یي
بله ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کیږي پس د او کار زما میرمن ماته وایي وایي زه مور کیږم واو زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي اتفاقا دوه زامن به کیږي دا چې حیرانیږم میرمن مې حیرانه ده زه حیران یم او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده هغې کې هم دوه زامن شوي دي وایي ای میرمنې ستا میړه وی پیسه دار دی زه دا بچیان نشم ساتلی ته زما بچیان اخلي
هغوی واخلم
څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینې دی خو ته راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي یو د هغې مور یو د دې او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی نه یې پیدا کوم بلاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي چې زه ور ننوځم ما هم د حکم اعدام کړي زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما زوی راځي زه ورته وایم زوی هغه وایي زه پلار نه لرم چې ته زما زوی هغه وایي نه زه پلار نه لرم زه چیره مده کېږي چې زه بې پلار یم بیا هم ته زما زوی لطفا راته ووایه چې ته زما زوی زه در پسې مرم زه مور ته چېرته وایي مور په لنکې زه کې ته څه کوې ته څوک یې یم زوی ته باور وکړه زما زوی زه هغې کې نیسم دا تختې لنه ته څه نښه لرې چې زه ستا زوی دغه ته دی یو داغ دی ته زما نه ژوبل شوی وې ښه زوی خیر دی ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم ته یې وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح آرامه شي همدلته چې پورې ځان خبرېږي وڅه چل دی همدا زما زوی هغه هم چې دا نښه ښیي وایي دا رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوم تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده من هجرت وک ضلع چترال ته آلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړی او تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات په انتون ته مونږ کامیاب شولو د ژبه او ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې په 1940 کال کې فارغ شولو
من شاعری د څه وخت شروع کړل
شاعری له پخوانه زما د لیسې د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه خو داسې چار نه ومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او کدا چا شاعر سره علاقه وي شعر او شاعر سره علاقه وي اشعار لیکي او دغه حساونه و د استادانو خن نظرونه او هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1300 دواوین کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړم.
تاسو ویل چې استادانو په پهونتون کې وه هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لاملونه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ.
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کړم، ځنې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وا پاغه کې مې شاعري شروع کړه. ستا خدا لاملونه نه وو
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات رااله ستونزې رااله او دا سم په خپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورینه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه خو منتها هغه خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې دی من هغه د شعر په ژبه باندې هغه من سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر د په کومه ژبه کې وو او کوم شعر د څه معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می په 1300 دوایم کال د اتمی میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیک په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې دا څه دی. بیا د غلیم په دې خنده ګوره باور ونه کړی عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکا ویني تویږي به حساب دا تر کومه پوري عدل او انصاف ته په قران عظیم الشان ولیکا دا د ظلمونو او تیرې یو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکا خو به دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکا کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې پر ډیر فغان ولیکا اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاته سو شعرونه خود ځان ولیکا.
امن امان سه منګه د سی اوریدلې چې په درې ژبو کې شاعري کې او کړي دي. دا
ز په درېو ژبو کې شاعري کوم پښتو نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي شعرونه زیات دي او په دری کې محدود شعرونه دي د 15 شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی
مېرمنه
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم تو نن ژوند ساتلم تو د وسته نژنه شي تو ست اوري او راګلم شپړلم تو دیږي ابل نشته ای پالم تود وان تو ته گلا توست نامو او گالم کلشون جا پارونیسته وامادی با بیک شالم پامدش لشنگ رای از کوی و بادی یاد کلم برگی مطال جا نورگرام آنس کلکی پامشتلم مندول جا دعا با میش چون زره تا تان پرلم.
چون امی افت مطلب واقسته چه در نورستان در سیمو او در ولو سوالی سپت تی کرده ده پا کسی دی
بلی بلی
ترجمه که که خبایی؟
ترجمه بایی کو گولا تو تا شایلم تو نگ نسیتلم ای وطن لطاس خبه ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن او ستا ترقی منګه غواړو او ستا لپاره منګه هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسوالۍ نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنه هم ما کړی دي او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چی افسانه دي لیکلي قصې دي لیکلي دي سیاسي مضامین دي لیکلي چې شعر کړی دي؟
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ولسی کوم شفاهي ادبیات چې دي اشعار چې دي غره پاتې دي مونږ ته هغه د نورستانی ادبیاتو یو بیلګا او قوی یو برخه ده او هغه راټول کړی دي د شاعرانو راپاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا نه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شولونه دي ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شولونه دي یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستانی متلونه شولونه دي د هوښیارانو خبرې د هوښیارو خلکو خبرې معنی ده
نورستانی متلونه دي پښتو ترجمه کړې کنه
نه غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دا زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکل وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د خزو فعال ده هغه د خزو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډی کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړی پیښه روښانه کوي چې افغاني خزې ترې رنځوي راځي لنډی کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
زرپانه زوان انجلی او سپینګری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو وی ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کینئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان انجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزی نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې روزی په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي یا ورته ویل کیږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له روزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلې یې پرې پوه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلي سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپین ږیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې یې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست په دې سره سپین ږیری سړی ورجک شو په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد زوان ورته وویل شبنم تاسې یاست په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول زوان دې خواته راوکتل خوله یې جینګ کړه سپین ږیری زوان هلک په اوږه ووهه ورو یې څه ورته وویل که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل زوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست مونږ چې تر ډیره یو نه وخت تللي وو وار مو وروسته وو سپین ږیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی سترګې یې برګې کړې په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه سپینګیرې زموږ شاته راغی. ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپینګیرې ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپینګیرې ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیرې په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسام کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیرې څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت دې را ورسېد، ول ډاکټر ته ورنغلې؟ ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاري دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و، په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپینګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معاینات یې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپینګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرقه وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړی، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړې. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځنده سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته،
خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شېر علي خان دربار ته ورغله. نور محمد نوري سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپوه دی بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوري شیر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د نور محمد نوري د شیر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چې تحریر کړم راس د تا خکل سنم، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کې، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، په پرهار باندې نور میک تمرحم، د زبان په عشق کې مشا نور محمده، د زبان په عشق کې مشا نور محمده، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی ده کنه ګور یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېږي ښه په زور یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بېمور یارا، بغیر لتا که می پزلو کی بلوی، زد بیگا تشم بی مور یارا، حسی نت می هم کافی رو بولی، حسی می مگڑا و نور یارا. هو زنن یو کار کوما، توکل پخپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یمه چې ډار کومه، د زړه خبره ښه په جار کومه، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کومه، او دا سلم زل دی چې اظهار کومه. یوه خبره مې رایاده شوله، یوه خبره مې رایاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرې چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه. سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نور به څه درته کیسه کومه، خو یوه خبره ښه ډاډه کومه، سترګ سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تاویل چې پریخې می تاویل چې اوس د هغه خوند نشتا تاویل چې خامخا یو څه خوشته ده تا داسې څه لیدلی تا اورېدلی دي څه تا ته چا څه ویلي خخا زما په خاموشۍ باندې د شک کړی دی نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې د شک کړی دی نه نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې د شک کړی دی زما په مینې او خوارۍ باندې د شک کړی دی په بې کسۍ او بې وسۍ باندې د شک کړی دی توبه توبه داشنا توبه توبه داشنا زه بیله تا نه ځان ته ځان نه وایم زه بیله ځانه ځان ته ځان نه لرم زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی بل ارمان نه لرم نو زما لري مسافر آشنا یا د مستیو په خار ورک لالیا اوس د لیدلی نه یم تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی ته مې غزل ته تورې نه راکوې تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی بس بوتې بولي که کال بوتې بولي زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی تا لکه ورک یو نابلد مسافر په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی څه به مې یاد کړې نو په څه مې یادی سهار به څه وینې یو ګل څنګه بوی کوي د هر چا د وس کار نه دی نو ای راشه ته ووایه دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي زما د حس او د ضمیر خاپیرۍ چا وژلې ژړا په دغې راشي ژړا په دغې راشي ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار هغه نمجنې خو اوس سوي پولې سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه مات مات قلم او سوی سوی کتاب دا بې عظمت او دا رامات شملې د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې ولی دا ولی زه اوس نشم بیدی داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم ته خو پوهیږې که نه زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږې که نه زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږې که نه هو رښتیا بله واوره هغه د سور او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې رښتیا بله واوره هغه د سور او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې اوس هم ولاړې م پرې ویاړم زه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سر و ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د خیال زرین وزری اوس می هم هر سا کې ترا وزي اوس می هم هر سا کې ترا وزي اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبې کوم اوس ته هم هغه سي تصویر سره خبرې کوم مینه لرم در سره دومره اظهار بس دی که نه مینا لرم در سره دومره اظهار بس ته کنه چغه وهم ګورا ټول دنیا ما خبره وا چغه وهم ګورا ټول دنیا ما خبره وا
نیمواله جنگ زرا چوی دا سمې بدی سیګي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ